د مشهډو پروانو خبرونه کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به ستې وخت شوه د ګرمي 12 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګهوري په شمالي وزیرستان کې هدفي بدونه او پر دې به هم خبر شي چې په افغانستان کې څومره د خبر پښتونخوا او د غراز د بلوچستان د کونکي زده کړې کوي او پر دې به هم خبر شي چې وامین شلګوند د ادم تشدد نړیوال ورځ منځل لپاره څه تیاری نیولی او د کلتورو نړیوال ورځ په اړه هم تاسو لپاره راپور لرو خو تر هڅه مخکې شاهین بنیر د سات تازه خبرونه وو.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان میرعلي نورک او میرامشاه تپی سیمو کې په دوو بلابلو هدفي بریدونو کې یو ځای وګړې وجل شوی او یو بل جو بل دی. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا په فوز د نیوکو ورستو د مسلم لیگ نون یو مهم مشر محمد زبیر د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي او د نورو اروپایي هیوادونو په شان فرانس هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان میرعلي نورک او میرامشاه تپی سیمو کې په دوو بلابلو هدفي بریدونو کې یو ځایي وګړې وجل شوی او یو بل جو بل دی. د ضلع انتظامی یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې تېره شپه نورک سیمه کې دوه مخپټو وسلوالو د خلکو په وړاندې د کلي له منځه یو ځایي وګړې اوچت کړی او بیا یې وجلې دی. وسلوال په تېښته کې بریالي شوي دي. دغه شان تپی کې په یو هدفي برید کې یو ځایي تن جو بل دی. پولیس وایي د پیښو پلټنې کوي خو ځایي خلک وایي پولیس لا د پیښې ځای ته هم نه دی ورغلی. دوی وایي په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 13 هدفي بریدونه ترسره شوي خو امنیتي ادارو لا تر اوسه د دې تر شا پټ لاسونه نه دي سرګن کړي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا په فوز د نیوکو وروستو د مسلم لیگ نون یو مهم مشر محمد زبیر د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې محمد زبیر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د لور مریم نواز شریف په اړه د خبرو لپاره دوه ځله د فوز د مشر سره د لیدو ویلي وو او دواړه ملاقاتونه هم دغه په خواست ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې مسلم لیگ نون مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په لاهور کې پرون یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په نږدې موده کې د ګوند یو غړی هم د فوز د مشر سره مخ په مخ لیده نه دی کړی. عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د اکتوبر په 2 نیټه بعد عدم تشدد نړیواله ورځ نمانځي او د تحصیلونو په کچه بعد امن سیمینارونه کوي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان پرون مازیګر په پیښور کې د صوبایي کابینې د غونډې وروستو یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د ورځې د نمانځلو هدف د وسلوالو فعالیتونو او فرقوارانه تشدد مخه نیول دي.
منگ ٹولو دا فیصلہ کرے دا چھے منگ با انشاءاللہ دغا نڑیوال اروز خپا جوش او پا خروش مانزو او انشاءاللہ دا تحصیل پسا دا پٹولو پختونخوا کے با دا باچا خان امن سیمینار پنم انشاءاللہ مشاعرے او کانفرنسو نکو.
نوموړي زیاته کړی چې له وزیرستانه تر باجوړ او بنیرا د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده او د حکومت ذمہواري ده چې مخه ونیسي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د نورو اروپایي هیوادونو په شان فرانس هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د بندیزونه پرون په داسې حال کې اعلان شو چې 13 میاشت په اروپا کې د وایرس ترنځورانو شمیره لوړه شوې ده. د نوي بندیزونو تر مخه د فرانس حکومت د سپتمبر د 26 راهیسې د خوراک څخه ځایونو د تړلو حکم ورکړی او د روانې ونۍ څخه یې په 8 لویو ښارونو کې د بازارونو او کاروباري هلو ځلو وخت رقم کړی دی. فرانس په تېره یو ونۍ کې هر ورځ خواوشه 10,000 د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت کړې دي. د شرپ اروپا کې د اپریل په میاشت کې د وبا د لوړې کچې نه هم ډېره ده. په هسپانیا کې هم اوسوس د ورځې په حساب د وایرس د رنځورانو شمیره د 10,000 نه وړېدلې ده او د میډریډ انتظامیې له وړاندې د بېلابېلو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
پدونکو خبرونه مولا مشال رادیو ورده چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري په شمالي وزیرستان کې دوه هدفي بریدونه شوي او پر دې به هم خبر شي چې عوامي نېشنل ګوند د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیوالې ورځې لپاره څه تیاری نیولې.
منګ به انشاءالله دغه نړیوال ورځ خو په جوش او په خروش منځو د باچا خان امن سیمینار په نوم انشاءالله مشاعره او کانفرنسونه کوي.
د خبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر زده کوونکي په افغانستان کې زده کړې کوي. او پرونه د پښتون کلتور نړیواله ورځ ومانځل شوه.
نن موږ کوشش کوو چې د خپل دا کلتور ژوندی وساتو، ورسره موږ لونګۍ، موږ صدرې، موږ ملي اتڼ او موږ غزلې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو، له مشال رډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. اردوونکو، څنګه تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې د شمالي وزیرستان میرعلي نورک او میرانشاه تپي سیمو کې تېره شپه ناڅرګند وسلوالو لخوا په دوو بېلابېلو هدفي بریدونو کې یو ځایي کس وژل شوی او دویم جوبل شوی. شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شمېر دیرشو ته رسیدلی. ځایي ولسوالۍ تر اوسه پولیس او امنیتي ادارې د یوې پیښې پلټنې نه دي کړې او همدغه راز د قاتلانو یا وژونکو په گرفتارولو کې ناکامه دي. بلخ حکومت او پوځ بیا ادعا کوي چې تر ډیره حده یې په سیمه کې امنیت پر ځای کړی. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د ذیلي انتظامیه چارواکو، ځایي خلکو او پولیسو په وینا تیره شپه یو ځل بیا شمالی وزیرستان نورک او تپی سیمو کې مخپټو وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلې او دویم د دوی لخوا په برید کې ژوبل شوی دی. د ذیلي انتظامیه یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه نورک سیمه کې دوه وسلوال چې مخونه یې پټول د کلي منځنه د خلکو په وړاندې بوبلی نومي ځوان اوچت کړی او وژلی یې دی. پس په تیښته کې بریالی شوي. دغه شان د دوی په وینا تپی کې نقیب الله نومي کس باندې ناڅرګنده وسلوالو برید کړی چې نوموړی ژوبل شوی، میرام شاه روغتون ته یې رسولی او د ډاکټرانو په وینا حالت یې د خطر نه بهر دی. پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې کړې، خو ځایي خلک وایي پولیس د پیښې ځای ته هم نه دی ورغلی. روزانه هدفي بریدونه کیږي خو پولیس لیویز او امنیتي ځواکونه د دې قاتلان نه نیولي او نه هم د یوې پیښې تر اوسه پلټنې وشوې. ځایي خلک دا هم وایي چې دوی وسله نه لري، نو په وسله بار کسان راشي برید وکړي دوی یې مخه نشي نیولی او نه هم تر اوسه پولیسو او امنیتي ادارو د دې مخه ونیوله. شمالی وزیرستان کې د سپتمبر په 28 نیټه هم میرعلي خوشحالي کې مخپټو وسلوالو یوه میرمن نهیده ګل چې د صحت په برخه کې دنده ترسره کوله د پولیسو او ځایي خلکو په وینا په رڼا ورځ یې ووژله چې 13 ورځې ولس د دې پر خلاف میرعلي کې لاریون کړی و او هم 13 شپه بیا د غلطه دوه هدفي بریدونه وشول. روان کال کې شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر دیرش ته ورسېدو. سیمه کې د هدفي بریدونو ضد په بیا بیا احتجاجونه شوي. ځایي خلکو د ځان د ژغورنې په اړه د حکومت نه غوښتنې کړې، خو حکومت او فوز ویلي چې ډېره حد امن پر ځای شوې او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته وګورئ زو پیښور ته. اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان تیر مازیګر د یاد ګوند صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې د خپل ګوند د صوبایي کابینې د پریکړې سره سم به د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ مانځي. د ده په خبره د دې ورځې په مناسبت یې د تحصیلونو په کچه بېلابېل پروګرامونه را جوړ کړي. ایمل ولی زیاتوی د دې ورځې په مناسبت کې دونکو پروګرامونو کې به د وسلوال فعالیتونو او فرقایز تاوتریخوالي د مخنیوي په موضوعاتو بحثونه کوي. نور تفصیل غلام غوسره کوي.
ایمل ولی خان د عوامي نېشنل ون د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې وویل چې د خپل ګوند د صوبایي کابینې د پریکړې سره سم به د اکتوبر په دویمه نیټه د عدمي تشدد نړیواله ورځ لمانځي او د تحصیلونو په کچه به بیلابیل پروګرامونه ترسره کوي. د عوامي نېشنل ون صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه اړه د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
د کابینې دا فیصله شوې ده چې په دویم اکتوبر چې د عدم تشدد نړیواله ورځ ده د عدم تشدد علمبردار د باچا خان بابا د فلسفې د یو ادنا کارکون پیس مونږ ټولو دا فیصله کړې ده چې مونږ به انشاءالله دغه نړیواله ورځ خو په جوش او په خروش مانځو او انشاءالله د تحصیل په سطح په ټولو پښتونخوا کې به د باچا خان امن سیمینار په نوم انشاءالله مشاعرې او کانفرنسونه کوو.
ایمل ولی خان په پښتونخوا کې د ترګرۍ او هدپی وجنو په تازه پیښو هم اندېښنه څرګند کړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو په لړ کې په وسلوال فعالیتونو نظر وساتي او د دې د مخې نیولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په وزیرستان نواله تر باجوړ پورې چې څونه دا سیمه ده پاغې کې دا واقعیت کیږي او بیا بالخصوص د علم په غرونو کې چې سوات بنکند بنیر دیر باجوړ دغه ټول کې دا واقعیات خپه کلاو ډاګه روان دي ټارګټ کلینګ روان دي. حکومت او ادارو ته پکار دي چې ردی مخنیوي دیو کی کوچره د ادارې د دې خلکو مخنیوي نه کوي نو تاثر به عمدغه زی چې دا ادارې او دا حکومت د یارسو پشا ولاړ دي بیا بچزواتی ناری رو چتی کی.
ایمل ولی خان پا دی رستیو کی د شیعه او سنی مسلکونو ترمنس پا پیرقیز تاو تریخوالی هم دا نیخنو سرگندوان وکړه او زیاده یکړه
د دې سیمه او د دې د نړۍ ټولنه لوی خبره او ټولنه لوی خطر مونږ ته همدا فسادات دي او د دې لپاره هر پښتون د عمل پکار دي چې مونږ کم سے کم بلا امتیاز چې د هر مذهب څوک دي شیعه او سنی خو پرې دي چې مونږ د پخپل خوره د مینه او د محبت جون ته دا فسادات چې څوک هم جوړي دا د پښتنو تبعی غواړي او د پښتنو له تبعی بایس ټول عمر همدا دینی فسادات جوړ شوی لہذا د نزان ساتل پکاردی او د دې خبرې د پرمختګ لپاره د دې خبرو مخنیوي پک.
ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې وویل چې په 2 اکتوبر د عدمي تشدد د نړیوالي ورځې په مناسبت به د عوامي نېشنل ون تر سوري لاندې په ترسره کېدونکو پروګرامونو کې په وړاندې ذکر شوی د وسلوال فعالیتونو او د پیرقیز تاو تریخوالي په مخه نیولو په تفصیل سره خبري اترې کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو زو خیبر ضلع ته د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې پولیسو د عیسایانو شپږو کورنیو ته د کورونو خالی کولو ویل دي. په دې کورونو کې میشت عیسایان وایي د مالی مشکلاتو او د وخت کمی له وجې نشي کولای چې بل ځای ته کډه شي او یا کورونه پیدا کړي. ملکو پولیس چارواکي وایي د عیسایان له جیل سره نږدې د حکومت پر ځمکه اوسیږي او حکومت دغلته تعمیریتي کار کول غواړي. ځایي چارواکي وایي د دې ستونزې هوارولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې ورو.
د خبرې ضلع په لنډي کوتل سیمه کې له جیل سره نږدې اوسېدونکي سبیان وایي د جیل ودانۍ غصبولو په موخه پولیسو ورته د کورونو پرېښودو او کډه کېدو لپاره 15 ورځې مهلت ورکړی دی، خو دوی د اوسېدو لپاره بل ایزه نه لري. د سیمې یو اوسېدونکي مختار عالم مسیح د ستمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په دغو شپږو کورونو کې شاوخوا 1.5 کسان اوسېږي او د مالي مشکلاتو له وجې نشي کولی چې بل ځای ته کډه شي یا کورونه پیدا کړي.
دلته جیل شته، مطلب دی هغه جیل غټېده غواړي کنه، چې مونږ جیل دا ځای مطلب مونږ جیل د پاره وقف کړی دی، نو اچانک 15 دن نوټس کې دا زمونږ ځایونه خالی کړي، نو دا خو څه انصاف نشو کنه. په کار دی چې مونږ له یو کال ټیم خو راکړي کنه، چې مونږ متبادل ځای انتظام خو ځان له وکړو. نو مونږ حکومت ته دا ډیمانډ دی چې هلته خو مطلب فاټا وا کے پی کے سره مونږ نو زم شوي، مطلب دومره عرصې نه دلته پراته یو، مونږ خپل آبادیم پکې کړی دی، نو هلته خو دومره تپوس نه و. پولیټیکل نظام و از مونږ سره ډېر ښه و، مونږ فاټا کې خوشحالو، مطلب اوس مونږ فاټا نه کے پی کے جم کړی یو، نو هغه مرات مونږ سره دیو هغه فائدې سہولتونه مونږ له نه راکړي، او بس داسې مونږ هغه کړی یو جم کړی. په کار دی چې مونږ له کرسچن کلو نیدا جوړا شي، دې ځینه چې مونږ بار وباسي نو زمونږ متبادل ځای خو صحیح کنه. مونږ خو مطلب بار جیداد هم نشو خوشتای چې مطلب دومره پیسې مونږ سرکاري نوکری دي.
مختار عالم مسیح وای د لنډی کوتل د عیسویانو مشران د ستمبر په 13 له صوبای چارواکو سره پر دې موضوع د خبرو لپاره پیښور ته ورغلي وو، او هیله ده چې حکومت یې غوښتنې ومني. په سیمه کې د عیسویانو یو مشر اندریاس وای چې زیاتره عیسویان د صفایې او جارو وهلو کارونه کوي، او دومره وس نه لري چې خپل ځمکه یا کور واخلي.
مونږ خو سن 1914 نه دلته پراته وو، انګریزان دو وخت نه راغلي وو دلته پراته. مالی حالات زموږ داسې چار یو سړی یو نوکری نو په ځمکه به څه واخلي، ځکه چې مخکې خو بځمکې نه خرڅېدې دلته، نه به چاله ورکولې. نو په دې کوارټرو کې زموږ څلور پیړۍ روانې وې چې را لوی شوې جی، دلته لو شو، دلته تعلیمونه مو وکړه. اوس دا ده چې چېرته څوک چېرته لګیا دی، څوک چېرته لګي دی، خپله غریبي کوي.
بلخوا د خیبر نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وای چې د لنډی کوتل د عیسویانو د ستونزه به اړوند حکومتي ادارو ته رسوي.
اوس خو د فاټا یا د ایکسټ فاټا چې کوم سټیټس دی اوس بدلیږي، زی په زی باندې چې کوم دی اسپتالونه روډونه جیلونه هر یو شی چې کوم دی کنه ډیولپ کیږي. انشاءالله ولزی زموږ دا کوشش دی چې دا څومره فیملی دی دا به انشاءالله مونږ بل ځای کې ایڈجسٹ کوو. زه انشاءالله ولزی چې کوم رقم سپورټ وي او په کوم طریقه د حکومت سروسز وي دوی له به پرووایډ کوي، او زموږ سره انشاءالله وعده ده چې مونږ به داسې دوی نه پرېږدو. وزیر اعلی سره رابطه کوم.
په لنډی کوتل کې د جیل انتظامیه سره مو د عیسویانو د کورونو خالی کولو په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. بلخوا د ټرایبل نیوز نیټورک ویبپاڼې د ریپورت لمخې د لنډی کوتل د جیل پولیس چارواکو ویلي چې د عیسویانو ته څو وارې د کورونو خالی کولو ویل شوي وو، خو هغه خبره نه ده منلې چې له وجې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په جیل تعمیراتي کار د ځنډ ښکار دی. پولیسو دا هم ویلي چې له جیل سره نږدې ځمکه د حکومت ده، او باید اړوند حکومت متی ادارې پر دې سمکه د اوسیدونکو عیسویانو لپاره بندوبست وکړي.
مشال لډیو ته وګورئ چې تاسو زموږ د همکاري انیس اجمل پر راپور کې واردل چې د خیبر ضلع ځینې عیسائی کورنۍ له څه ستونزو سره مخ دي. حکومت ورته ویلې دي چې کومه په سرکاري ځمکه جوړ کورونه دي هغه دي خالی کړي. لمشال د سروسه
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لډیو ته وګورئ. اردوونکو په کورمه کې د شخصي سکولونو زده کوونکو په میشتنی پیسونو کې د رعایت غوښتنه کړې. نیوای د سکولونو انتظامیه دی ورنه د څلورو میشتو پیسونه په یو ځای غواړي چې دوی د ورکولو توان نه لري. بلخوا د سکولونو مالکان وایي د کورونا وبا له کبله د مالي تاوانونو سره مخ شوي، او دوی په پیسونو کې نور رعایت نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د یو آرډیننس له لارې د شخصي سکولونو مالکانو ته ویلي چې په پیسونو کې تر لس وبخي چې د حکومت یو د یو اډینس لاري د شخصي سکونو مالکانو ته ویلي چې په پیسونو کې للس او تر شلو پیسه د پوری کمی وکړي. نور تفصیل لسی می د مشال د خبريال طارق اورګزی راکوي.
دوی دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د ملک نورو سیمو سره حکومت هغلته هم کورونا وایرس په خاطر بند سکولونه بیرته پرانیستلي. په پاړچینار کې یو زده کوونکی ساجد علی زین وایي که داسې وشي چې د سکولونو مالکان په خپلو فیسونو کې یو ښه حد پورې کمی وکړي او بله دا چې تر شپږو میاشتو پورې د جمع شوي فیسونو پیسې ورنه په کښتونو کې واخلي نو ډېر به ښه شي، ګنې تعلیمي سلسله به ورته مخکې برقرار ساتل ګران وي.
اکثر موږ داسې اورېدلي چې ځنه سکولو والا بچیو ته ویلي دي چې که پیسونه مه رانه وړل نو سکول ته مه راځوئ. د یو کس یو څنګه یو والد صاحب چوکیداره کوي، هغه 15,000 روپۍ تنخواه وي، په یو ټایم 12,000 پیس لاند کې، نو بیا دا میاشته به نور خورخانه به څنګه سد ډېر وکړي، به سبقونه پاتې شي، ډېر ښه غریبان دي ورکې.
په پاړچینار کې زده کوونکو دوه ورځې وړاندې په فیسونو کې رعایت ورسره د کولو خپلې مطالبې په حق کې احتجاج کړی وو چې پکې سیاسي او مدني فعالانو هم په غټ شمېر کې ګډون کړی وو. د سیمې یو مدني فعال الجواد وایي کورونا وایرس له وجې د ډېرو خلکو کاروبارونه او ژوند اغېزمن شوی، نو ځکه باید په فیسونو کې د ورسره رعایت وشي.
صورتحال دا دی چې موږ کور کې 15 بچی دي، یا هغوی چې د فیسونه ډېر زیات راغلي دي، 1.5 لاکھ لگ بگ راغلي دي، نه دا ایمو چې کله پونچ کې نه دي چې زه ادا کوم، نه یو عام ریډی بان یو عام دکاندار چې هغه سفر شوی دی، اب څنګه دا فیسونه ده کوي.
په ملکي حکومت ټولې تعلیمي ادارې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړي ول. بلخوا په پاړچنار کې د پرایویټ سکولونو اسوسیشن مشر سید شعبان علی وایي د فیسونو کمولو چې کومه پالیسي جوړه شوې نو هغې ته دوی تیار دي، خو ولې نور رعایت په دې کې نشي کولی ځکه چې استادانو ته تنخواګانې بلونه او کرایانې په ورکولو دوی سختونه شوي.
اکثر پلارونو نه مارچ کې اپلای کړی دی مو ته فیس دپاره، نه اپریل کې خوساره مو لیدلی نه دي، بلکې مخ د نړوي که ټلیفون مو اوسه کړی دی هغه یې څه شي فیس دی. نو لهذا مو اوسه پلارون ته اپیل کوو چې دا فیس ایمو یو قسم سرایډ دی، حق مده هغه دا دی چې دا بچي انرول دي.
که څه هم حکومت د یو اډینس له لارې د شخصي سکولونو په مالکانو لازم کړي چې په فیسونو کې له لسم نیولې تر 100% پورې کمی به کوي، خو زده کوونکي دا مرسته کمه بولي. دوی دړکه ورکوي چې که غوښتنې ته پام ونه کړی شو نو په راتلونکي 8 ستمبر به یو ځلې بیا احتجاج کوي. طارق اورګزی، مشال رادیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ته ژغورلی شي.
مشال لړیو ته غوږیستئ. اوردونکو د پاکستان سیکیورټی او ایکسچینج کمیشن د نهې په ورځ خپلو 8 کارکوونکو نه وضاحت غوښتی چې د وزیر اعظم د ځانګړي سلاحکار جنرال آسم باجوا او د هغه د کورنۍ په اړه یې شخصي معلومات یو خبریال ته ولې ورکړي دي. کارپوهان وایي چې حکومت د آسم باجوا د اساسو په اړه معلومات پټول غواړي، خو د حکومتي ګوند د پارلمان ځینې غړي بیا وایي چې د یو سرکاري ادارې کارکوونکي په غیر قانوني توګه د یو تن شخصي معلومات نور خلکو ته د ورکولو حق نه لري. پاره نور تفصیل منور شاو وړاندې کوي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه د دې هیواد د مالی چارو د نظم ادارې سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان له خپلو 8 چارواکو نه وضاحت غوښتې چې ولې یې د ریټایرډ لیفټننټ جنرال آسم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ په اړه معلومات لیک کړي دي. نوموړی د وزیر اعظم ځانګړی سلاحکار او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې مشر دی. سکال د اگست په ویشتمه نیټه یو پاکستانی خبریال احمد نورانی په فیکټ فوکس نومې ویبپاڼه خپور کړي رپورټ کې ویلي وو چې د آسم باجوا ورونه ښځه او دوه زامن په څلورو هیوادونو کې د کاروبار په ترڅ کې نه نوې کمپنۍ لري خو آسم باجوا په ټویټر یو پیغام کې دا تورونه رد کړي وو او دا یې د ځان پر ضد ناوړې پروپیګنډا بللې وه ځنې خلک داسې ګمان کوي چې احمد نورانی ته د دغه ریپورت جوړولو لپاره معلومات د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن کوم چارواکي ورکړي دي مشال ریډیو د ستمبر په 13مه په دې اړه د یاد کمیشن له بیلابیلو چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی په دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه بلخوا خبریال او سیړونکی شمیم شاهد وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو لخوا د پوځي چارواکو د احتساب د غوښتنې له وجې د فشار سره مخ دی نو ځکه دا ډول اقدامات کوي
دوامه چې دا هغه کوششونه دي چې تر کم تر مخه باندې د غلا په ټول غواړي د نو غواړي چې خلکو ته د حقیقت ښکاره شي دا یو دویمه خبر ده چې حکومت په ډېر فشار کې دی چې کله نه په اسلام آباد کې آل پاکستان پر شوی دی په 7 ستمبر نو دا غي نورستو دا غي چې کوم غوښتنې وي دا هغه غوښتنې پوروبي ځل د پاکستان په تاریخ کې پوروبي ځل دا چې غوښتنې راغلي دي چې فوج دی په سیاست کې مداخلت نه کوي فوجي خلک چې کوم دي دا غي خلاف هم احتساب پکار دی نو په دې وجه دا چارواکي چې کوم دي ډېر زیات په ټینشن کې دي ډېر زیات په مسلو کې ګیر دي
خو د قانون او انصاف په حق له د کامی اسمبلی په کمیټې کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلی وای چې جنرال باجواوی او که یو عام تن خو د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یو کارکونکی هم چاته په غیر قانوني توګه شخصي معلومات نشي ورکولې
یو خدا دې چې د اسم سلیم باجوا چې دی یو پرمندان ټول دا وړي چې هغه ریټایر دی او هغه چې کوم په سپیک اتورټی کې چیرمن دی هغه پبلک سرونټ دی هغه د هایرنګ دی خپل ټرمز دی دغه خبره ده چې اما خبر ادا په بنیادی راځي کا آسم سلیم باجوئی کا سرونگ دی کا ریٹائرڈ ہو کچر کا رائٹ انفارمیشن پر پراپر چینل مان دی انفارمیشن غوښتل شوی او اری ورکړی او اینه پسی بیا دی صدا ورکین دا حالت دا خو کچر کا دا شوی چې بل هغه سر اختیار او اثر مطلب ایکسس او انفارمیشن ته هغه انفارملی پرسنل کیپیسټی کې ورکړی او دا کانټریکټ دی اجازه نور کین بیا هغه باندې خامخا شو کال نوټیس دا هغه اداره حق لري
د یادونه وړ ده چې د ستمبر په 3مه نیټه د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن یو چارواکی ساجد ګوندل له اسلام آباد لا درک شوې وو د ستمبر په 8مه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله حکومتي او امنیتی چارواکو ته د ساجد ګوندل د موندلو لپاره هدایت ورکړل خو ګوندل د ستمبر په 8مه په خپل کورټ استون شو د ساجد ګوندل د بازیابۍ لپاره د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د بې پولې خبريالانو تنظیم په ګډون ځنو فعالانو غږ اوچت کړی وو او ځنو خلکو د نوموړي لا درکه کېدل د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار لیفټننت جنرال آسم سلیم باجوا د اساسو په اړه فیکټ فوکس ادارې ته د خبرونو ورکولو سره تړي جنرال باجوا د 2012 نه تر 2014 کال پورې د پوز د مطبوعاتي سانګې آی اس پی آر مشر هم پاتې شوې
مشال لدیو ته وګستی منور شاه تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د پاکستان سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن د نهې پورز خپل اتو کارکونکو نه غوښتي چې د دې خبرې وضاحت ورکړي چې د پاکستانی وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار آسم باجوا او د هغه د کورنۍ په اړه یې شخصي معلومات ولی یو خبر یالتا ورکړی دی تاسو مشال رادیو ته خوګستی تاسو زمک پرمونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
هارون باچا هنري غړي
په 7:00 بجو مشال اډو ته وګستئ لږ شپه کې 2:30 بجې کېدونکې لري تاسو ته خبرونه وړاندې کوو او زه تاسو ته مچې له خبرونو اورستا هم موږ تاسو لپاره یو شمیر کورنۍ او نړیوال موضوعات لرو او پر دې به هم خبر شي چې په افغانستان کې ځنې کوچیان هغه لڅ ستونزو سره مخ دي دغه راز د پښتون کلتور نړیوالې ورځې په مناسبت هم ستاسو لپاره یو خوندور راپور لرو. خو وخت شوې 12 بجې. له شاهین بنری د خبرو لنډی څورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي نورک او میرامشاه تپي سیمو کې په دوو بیلابیلو هدفي بریدونو کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو بل جوبل دی. پولیس وایي د پیښو پلټنې کوي، خو ځایي خلک وایي پولیس لا د پیښې ځای ته هم نه دي ورغلی. دوی وایي په روان کال کې دا په شمالي وزیرستان کې 30 هدفي برید و. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا په پوځ د نیوکو وروسته د مستبلیغ نون یو مهم مشر او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې محمد زبیر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د لور مریم نواز شریف پاړه د خبرو لپاره د وزله د فوج د مشر سره د لیدلو ویلو او دواړه ملاقاتونه هم دغه په خاص تر سره شوي دي. عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د اکتوبر په 2 منېټه بعد عدم تشدد نړیواله ورځ مانځي او د تحصیلونو په کچه بعد امن سیمینارونه کوي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان پرون مازیګر په پېښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د ورځې مانځلو هدف د وسلوالو فعالیتونو او فرقوارانه تشدد مخه نیول دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د نږدې 2 لسیزو جګړې پای ته رسولو په هدف د سولې د روانو مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د ورسره مرسته وکړي. او د نورو اروپایي هیوادونو په شان فرانس هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دا بندیزونه پرون په داسې حال کې اعلان شو چې 13 میاشت په اروپا کې د وایرس د رنځورانو شمیره لوړه شوې ده. فرانس په 13 اونۍ کې هر ورځ فوشا 10,000 د کورونا وایرس نوي پیښې ثبت کړي دي. دا شره په اروپا کې د اپریل په میاشت کې د وبا د لوړې کچې نه هم ډیره ده.
تو شاین بندرې چې تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کړ. تاسو زموږ خبرونه خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. اوس یو نړیواله موضوع لرو. اوریدونکو، وروسته تر دې چې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره د بلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په پلازمینه مینسک کې اعتراضونه پیل شول او د هغو هیوادو لیست نور هم پسې اوږد شو چې په انتخاباتو کې د لوکاشینکا له بریالیتوب سره مخالفت کوي. تفصیل زبګ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
الکساندر لوکاشینکا د دې سربیره د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه چې له 2 اونیو راهیسې په بې ساري توګه په بیلاروس کې د ده پر ضد اعتراضونه روان وو او د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کاوه. د روسیې په دغه پخواني ایالت کې چې څه باندې 9 میلیونه نفوس لري، لوکاشینکا په پټه د لوړې مراسم ترسره کړل، خو بیا هم د اپوزیسیون د غړیو له مخالفت سره مخامخ شو. پخوا اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو تر انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو سره د لوکاشینکا د ځواکونو له لوري تشدد په سختو ټکیو خندلی و. اوس د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا تر لوړې وروسته ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمني، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند او استونیا اعلان وکړ چې دوی د لوکاشینکا حکومت په رسمیت نه پیژني. روسیا بیا له لوکاشینکا سره ښه اړیکې لري. په ماسکو کې د ولسمشر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف د لوکاشینکا د لوړې په مراسمو له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل که دوی داسې پریکړه کړې وي دا په دې معنا ده چې دوی ته دا منطقي ښکاري. تر مراسمو وروسته د ټایم کرنټ تلویزیون د خبر له مخې د مینسک ښار په زړه کې تر 500 ډېر کسان راغونډ شول. د بلاروس د بشري حقوقو سازمان د لوړې تر مراسمو وروسته په مینسک کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ. د بلاروس دولتي اژانس وایي چې د لوړې په مراسمو کې په سلګونو جګپوړیو چارواکو برخه واخیسته، خو د برخوالو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه. د لوړې د مراسمو پر مهال لوکاشینکا وویل چې هغو هیوادونو چې پرمختللې ټکنالوژي لري له ګواښونو سره مخامخ کړ او د دې هیوادو هدف د خپلواکو هیوادو له منځه وړل دي. تر دې مخکې لوکاشینکا لویدیز حکومتونه تورن کړي وو چې اعتراض کوونکي اعتراضونو ته هڅوي. د لوړې تر مراسمو لږ وروسته په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندیدې سویتلانا چخانوسکایا وویل کله به هم د لوکاشینکا له درغلیو ډکه بریا ونه مني. دې ته بلاروس له خلکو وغوښتل چې مدني اعتراضونه پیل کړي.
د احمد شبر چې تاسې د بلاروس کې د سیاسي اړیګړې په اړه باندې راپور وړاندې کوو. له مشال لډیو سره اوسې نور راپورونه هم لرو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو داور دن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگوشتا
مشال ریڈیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ او اوریدونکو اوزو دیتا چې د غراز ګڼ شمیر کې کوم د پاکستان زده کوونکي د افغانستان کې سبق وي، نو د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا د بلوچستان صوبې د یو شمیر سیمو نه روانه میاشت کې د 115 نه زیات زده کوونکي افغانستان ته تللي چې دوی به هلته په مختلفو تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره د اکتوبر په میاشت کې ټیسټونه ورکوي، او کوم زده کوونکي چې دغه ټیسټونه پاس کړي نو د طب او انجینیرینګ پوهنځیو په شمول به په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي واخلي. د افغانستان حکومت وایي دوی د خیبر پختونخوا او نورو سیمو پښتنو زده کوونکو لپاره 104 چوکۍ لري چې پر دغو چوکو راغلو د ټولو زده کوونکو خرچه افغان دولت ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي باید د خیبر پختونخوا په پوهنتونونو او د افغانستان پر تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د تبادلې پروګرامونه دي زیات کړل شي. نور تفصیل له فرخنده صدورو.
د افغانستان حکومت هر کال د خیبر پختونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پختونخوا نه 115 زده کوونکي افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د بادشاه خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو پوهنتونونو کې داخله ترلاسه کوي. نوموړی وایي
اوس موږ سره چې کوم ماشومان لاړل دا دي 115 موږ سره هلته دي 2 په دې کې شپږ په ایم ڈی کې دي او داسې شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینیرنګ کې دي اتلس یو دا څلور چې دي دا څه ادبیاتو کې دي او څه صحافت کې دي او څه داسې د دې ماشومانو د کانکور ټیسټ شي هلته خپل مضمون چې څوک کوم خو زمونږ دا چې کوم هلکان چې نکې تللي دي نو دې ټول ایم ڈی د تللي چې څوک کوم دا نور مضامین دي دې سره خو یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کوم نور مضامین دي هغه دي هغه هغه بورسا یا سکالرشپ یې کم پاتې شي یو خدای هم سره نقصان دی ځکه چې ټول خلک بس میډیکل وویل غواړي او بل دار چې میډیکل د کانکور ټیسټ پښتو کې دي نو زمونږ دا واړه استلې دي دوی له کارونه ماډونه به جوړي یو میاشت په پری کارونه لګي او بیا به د دوی نه ټیسټ میاشت پس بیا ټیسټ لري کانکور لا نو بیا هلته هغه کې چې څوک پاس شي هغوی بس ایډمیشن ورته ملي چې څوک پاس نه شي هغوی راځي.
د افغانستان د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پختونخوا د زده کوونکو لپاره 22 سیټونه لري
چې په دې 22 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی دی او اوس درې کسان پاتې دي. سږ کال به و یا اته کسان د طب څخه هم فارغېږي او په لومړي ځل باندې په 1393 کې د تپانځي ته د قبایلو محصلین معرفي شول د شیخ زید پانتون ته.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړي دي
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاسټل کې اوسېږي. د قبایلو ټول محصلین په هاسټل کې اوسېږي، صرف 4 نفرې بدلې عشا اخلي چې غوته نغدي پیسې ورکول کېږي او نورې په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړي اتاقونه ورکړل شوي دي او دا یو امتیاز ده. زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي خپل محصلین افغان محصلین هغوی دی اول صنف محصلینو ته مونږ لیلیه ورکوو، هاسټل ورکوو، او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغوی ته بیا هاسټل نه ورکوو، مونږ هغوی ته بیا بدلیاشه ورکوو. د قبایلو محصلینو لپاره دا یو ځانګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده چې دوی که په اول صنف کې وي، که دویم کې وي، که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي، په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی ده.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینې نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره 104 سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي.
د تحصیل دپاره د زده کړې دپاره راځي یا دوی ته تقریبا موږ هر کال 104 سیټونه د دوی دپاره اخلي. دا چې محصلین خو ډېر راځي بیا دلته ټیسټ د امتحان چې نه اخلي دی چې دا سوونه راځي بیا همدغه 104 سیټونه دا پاسي یا کامیاب شي بیا موږ د دوی همدغه درېیم لسکلې دي په کندهار کښې ده په خوست کښې ده په ننګرهار کښې ده په دې وروستیو کښې دوی تحصیلوو همالته په زده کړه باندې دوی بوختېږي.
یعقوب احمدزی وایي د سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل، خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول.
موږ سهولتونه ورته برابرو، موږ ورته ټول سهولتونه د لارې خو سر دومره چې دا بارډرونه کله کله بند تورخم بارډر بند ده. پرون محصلین د سپین بولدک له طریقه د کندهار راورسېدل، 1500 کسان هغه کښې نجونې هم وي تقریبا 15 کسان او هغه هم ځوانان هم هغه هم دلته هوټلو کښې ځای کړل او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سهولت چې ورته برابرې کړو او هغه طریقه د امتحان هم ورته اسانه کړو، قبایلي کارتونه هم ورته ورکوو. هلته ممکنه نه ده دلته وایو فقط بارډر مشکل نه وي، نور دلته موږ مشکل نه شته. انشاءالله و دا تورخم بارډر بند ده لږ دره د کرونا په خاطر باندې هغه دا ټول دغه محصلین دغه لاره باندې راغلل.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی و. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینیرنګ په شعبو کې کارونه کوي. په دغو کې یو د سوابۍ سره تعلق لرونکی د ماشومانو سپیشلیسټ ډاکټر بشیر خان هم دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر بشیر خان وویل په ننګرهار کې د میډیکل زده کړې او د هغه ځای ډېر ښه یادونه لري.
به دا ووایم چې تقریبا د تېرو 15 کالو بلکې مېبي چې دې نه هم د مخکې خبرې د طب پوهنځیو ته جوړه شوې ده او چې دلته اوس هم زموږ کوم سینیئر دي آلموسټ به ریټایرډ هم شو لکه د 60 دي اوس نو هغې دلته په ډېر ښه حکي پوسټونو باندې پاتې شوي دي. ډي جوز ډسټرکټ هیلث افیسرز پاتې شوي دي، د هاسپټل میډیکل سپرنټنډنټ چې ورته وي هغه پاتې شوي دي. تر څو خو به د پښتنو د سیمې خاص د ننګرهار د طب پوهنځی چې کومه ده د دې چې کوم سټوډنټان دي دلته کښې هغې ماشاءالله اوس هم ډېر بریلینټ سټوډنټ هلته نه چې کوم راغلي اوس په ښه کې پوسټونو باندې دي. سرجنان شته په کې، کارډیک سپیشلسټان شته، کارډیالوجیسټ چې کوم دي، د ننګرهار خلک چې کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم زمونږ بارډر سره نږدې دي زمونږ په شان خلک دي، ډېر مینه ناک او ډېر ښه خلک دي زمونږ ورسره الحمدلله ټولې وخت ده تېر شوی.
بلخوا د تعلیمي چارو کارپوه او د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا یو ډېر ښه کام دی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکي د یو بل هیوادونو په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي او باید دواړه حکومتونه د زده کوونکو لپاره د داخلو عمل لا نور اسان کړي.
چې زه په میډیکل کښې داخله اخلمه او زه به اخلمه کابل کښې بل بل ځای نه لکه مطلب په طب کښې به المه او بل بل هغه کښې به نه وي بل ښاریې کښې چې نه وي دا شان دغه طرف ته چې هغه والوي د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان والمخېقت کسان هلکان چې وي دي خو بیا زړه کښې دی چې را کابل که بیا کابل نه وي راته کندهار کښې را هغه وي مرضي وي خو خیر انی دې دواړو ځایونو کښې لکه کندهار شو، ننګرهار شو، جلال آباد کښې دغه کښې ماشومانو سبق مخکې ویلی دی اوس یې وایي خو هلته سبق هغه شان ته اوس هم فری دی هغه مجنه خو پرایویټ انسټیټیوشن چې دی پرایویټ کښې اوس هلکان داخلي اخلي خو دې پاره هغه کنکور شرط دی او کنکور یې اوس اوس دوی ته څه نه دي ډیکس کړی دی اورېدلې دومه خبره دا دی چې بیا کنکور امتحان خو هلته چې ته ورکړې هغه پاره هغه بیا هغه لیست په ترتیب سره دوی بیا هلکانه هغه کښې داخله وي چې دا په میډیکل ته ځي، دا په انجینیرنګ ته ځي او دا په کمپیوټر ته ځي، دا په کیمسټري ته ځي، دا په دې ته ځي، دا به هغه ته ځي. خو دې سره سره هغه اوس پوهنتونونه هلته نور زیات شوي لکه په هغه کښې شته په څه ورته وایي په خوست کښې دی مطلب
د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین گل آریوبی دا هم وای باید د خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو سیمو پوهنتونونو او تعلیمي ادارې د مختلفو زده کړو چې پکې سیمینارونه د لږې مودې کورسونه او یا په نورو پروګرامونو کې د هم د زده کوونکو د تبادلو یو نظام جوړ کړي.
پښال لډیو ته وګورئ، تاسو د پرخند اسد پر راپور کې واردل چې په افغانستان کې د پاکستان ډېرې پښتانه زده کوونکي وړیا زده کړې کوي. لمه شال لډیو سره اوسئ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګورئ. اوزونکو د نوخار پولیسوای په کوړه خټه کې پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تور د هغه ناسا کترنیولې. د دوی په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر پر 14مه ورغلی وو ورسره یې رپورټ درج کړی. د اګست راهیسې یوازې په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. له دې علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا درې زره پیښې ثبت شوې. پامیر ساحل له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر ماشومانو یې د جنسي تشدد د لاملونو او د دې پیښو د مخنیوي لارو چارو معلومولو هڅه کړې. راځه چې په ګډه دې راپور ته وکړو.
د نوخار پولیس وایي پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکه کاکا نیولې دی. دا کوړی خټک تانډار عنایت امجد د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 14مه یو سړی ورغی او ورته ویل چې ناسکه ورورې پر زوی جنسي تیری کړی دی. د ده په خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو، عدالت ته وړاندې کړ او اوس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 1500 روپۍ ورکړی وي او ورته ویلي ول چې د پیښې په اړه څونه وایي. دا په نوخار کې له اګست میاشت راهیسې د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. د اګست پر 14مه د رسالپور تانې پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې یوه 15 کلنه ماشومه تر تیری وروسته وژل شوې او مړی یې په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورټ کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوې چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% یې د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 30% یې په سند کې ثبت شوې. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي، او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې د رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هره کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري، نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپله په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي، نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپله د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بله ستونزه دا ده چې د دې ډول پېښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د تا ته خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد عام دي او داسې د دې غندنا کولی عام نه ده شوی یا په دې باندې د کار کولو داسې کوشش نه ده کړی شوی.
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزې بانو وایي په پاکستان کې بېوزلي او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری ته لار برابروي.
غربت ہے, زیادہ بچے ہیں.
غربت او د زیاتو ماشومان او زیګول امداراز والدین نه وی خبر چې بچی چیرې زی. میندې او پلرونه نه پویږي چې ماشومان له کومو غواخونو سره مخامخ دی شي. او بل دا چې خلک د یواد له قانوني او عدلي نظام پوره خبر نه دي چې څنګه د زورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومان او د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالي سبب شي.
تاکہ ابیوزرز بھی پکڑے جائیں, وہ بھی کم شعور ہے. اس فیکٹرز مل کے یہ اس چیز کو ہونے دے رہے ہیں.
پا پاکستان کے ساحل سازمان ارقام خی چې زیاتره تیریگر یا تشدد کون کی د ماشومان خپلوان گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. ل رپورت سره سم لڅ د پاسه درې زره وسو تشدد کون کو څخه 2222 د ماشومان گاونډیان او خپلوان ول. ایرسا نظر وایي څوک اله مخکې تشدد کوونکی یا ځورونکی ناآشنا کس وو او چې د دې ډول پیښو په اړه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول, نمایندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل, خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزې بانو وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته, خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولی. دا درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشره منیزې بانو وایي پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي او خلک باید ډاډمن شي چې پولیسو او عدالت ته تګ یوه نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې که دا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي ځورونو پیښې کمې شي.
د پامیر ساحل په راپور کې تاسو واورېدله چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تشدد لاملونه څه دي او د مخنیوي څنګه کېدی شي. اوس هم موضوع افغانستان ته. اوریدونکو, په ننګرهار کې ملرونکي کوچیان ګیله کوي چې د رمو سر زیونه او دشتې غضب شوي او کومو سیمو کې چې اوس هم سر زیونه شته د رمو د څرولو په عوض کې ترې پیسې غوښتل کیږي. دوی د خپلو محصولاتو لپاره د مارکیټ له نشتوالي هم ګیله کوي او له حکومت نه غواړي چې د سر زیونه او مارکیټ په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. خو د ننګرهار د زراعت او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې پلان جوړ کړی چې ډېر ژر به تطبیق شي. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال باز محمد عبد را کوي.
په ننګرهار کې ځایی کوچیان وایي حکومت ورسره د مالونو د ویکسین او نورو درملو په برخه کې مرسته کوي, خو زیاتوي چې په اکثرو ولسوالیو کې د دوی سرځایونه غصب شوي او په کومو سیمو کې چې لا هم سرځایو نشته خلک ترې د مال د سرولو په یوز کې پیسې غواړي. یو تن رمه لرونکی کوچه مشال راډیو ته وایي.
نوم مې بادام دی, کامې د ولسوالۍ. موږ د مالدارۍ چاراګاه نه لرو, جمعې کې موږ ټول مال په تیاره ساتو. بوس هم ورته اخلو, بوتابې هم ورته کوو, جوار هم ورته اخلو, هر څه په تیاره به خور من ولاړ دي. نه موږ د چاراګاه لرو چې د مالدارۍ کې موږ ورځ تېره کې اوبه خور نه لرو. هغه هم کور ته راشي, په کورونو کې اوبه کوو, په څاګانو کې اوبه کوو. موږ چاراګاګانې سوچا بندې دي, خلکو قصب کړي دي, نیولي دي, کورونه پکې جوړ کړي دي, بند شو کنه. دا دشتې دي, باجونه موږ ته باجونه راکړي. باجونه خو اوس باجونه د پچې شو ورکړو.
یو بل تن کوچی بیا د مالدارۍ د محصولاتو لپاره د مناسب مارکیټ لنیشوالی شکایت کوي.
محمد اجان تیمه مندری ورسوال دغه د زراعت وزارت محترم لخوا د کوم ډاکټر صاحبان چې مونږ ترাজি هغه په تیمه برخه کې خو مونږ ته ډیر حدا پوره دوی نه مونږ ډیر څه دا کړو د مالداري سطح او سره دوړ اسوا د مارکیټ پوره برخه کې مونږ سره یې چا نه کومه کړی نه چا یې کیس رقم چا مونږ پوښتنه نه کړې. نو مونږه غوښتنه د وزارت زراعت محترم ریاست نه دا چې مونږ ته فیډ بانکونه جوړ کړي, د مال د روش لپاره کار وکړي تر څو د مالدار وګو ودرېږي او د خلکو له احتیاجي نه خلاص.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صاحبي مشال راډیو ته وویل د کوچانو د مالدارۍ د محصولاتو لپاره د خاروالۍ له منصوبینو سره په ګډه پلان جوړ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به یې عملي کړي.
پلان مداري چې د شاروالۍ محترم ادارې سره منګه به ان شاء الله ډیر ژر کار پیل کو چې منګ خپل سلمنان ولرو د ختیز لبنیات تخار په مختلفو ساحو کې منګه غرفه ولرو حکم چې کوچانی مالداری دا د دې لپاره غټه ستونزه غټ چاله چې دغه د الپچرونو غصب دی د کرنې اداره اجرایوي اداره نه ده منګ به د قدرمن والی صاحب سره دا موضوع بار بار هم شریکه کړي بیا به شریکه کو چې د یو اجرایوي بورډ د لارې د الپچرونو د غصب او پاغې کې د مداخله مخه ونیو
د ذکر ورده د افغانستان ننګرهار یو لهغه ولایتونو څخه دی چې پر ځای کوچانو سربیره ورته د ژمي په موسم کې له نورو ولایتونو څخه هم مال لرونکي کوچیان د رمو د سرولو لپاره خپل مالونه راوړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، د پښتنو کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو کلتوري میله ترسره شوی چې پکې د سیمې د تاریخ او کلتور په اړه د یو نندارتون په ګډون د موسیقي محفلونه اهم را جوړ کړل شوی وو. په کال 2018 کې په کوټه کې د پښتو ادبي نړیوال کانفرنس پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر پر 3 د پښتون کلتور نړیوال ورځ منځي. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتون کلتور ورځې په اړه تېر ورځ په کوټه او د بلوچستان په نورو پښتون میشتو سیمو کې د پښتون کلتور ورځ په ډېر درناوي سره ولمنځل شوه. پر دې مهال په کوټه کې بیلابیلې دستوري جوړې شوې وې په کوم کې چې ځوانانو پر سرو لونګۍ تړلې او اتڼونه کول. مالباغ لوبغاله کې د پښتونخوا ملي او میګون تر اهتمام لاندې د پښتون کلتور ورځې په ترڅ کې د یو نندارتون انتظام هم شوی وو. په دې اړه ودغه نندارتون تر اقلی وځوان ډاکټر حیات بړی چې راته وویل
دا کلتور په مختلف شکل کې دی لکه تاسو وینئ دلته یو جونګوټه ده د دې مختص مر د پښتني کلتور سامان پروت دی. دا په خپل هغه مزدور کلتور چې په خوا به موږ په علاقو کې موږ په کلو کې په نیوګوړي کې زموږ پښتنو افغانانو دا خپل کلتور وکوي. نن موږ کوشش کوو چې دا خپل دا کلتور ژوندۍ وساتو. ورسره موږ لونګۍ، موږ صدرې، موږ ملي اتڼ او موږ غزلي، موږ بدلي. پښتون یو لوی تاریخ لري او پښتون چې دی یو ډېر لوی کلتور لري.
د نندارتون د ځینو برخوالو په وینا چې هر کال دغه ورځ په ډېر درناوي سره لمانځل کیږي چې موخه یې ونړۍ ته دا پیغام ورکول دي چې پښتون کام تر اگر نه بلکې زوړ او ښه تاریخ او ثقافت لري. په دې اړه به غوږ سو ویو شاري زور
نو موږ نن ډیر خوشاله یو چې خپل ثقافت و ټول جهان ته ښکاره کوو چې پښتون افغان ملت تراګر نه دی، پښتون دشتګر نه دی، پښتون یو مهذب قوم دی، پښتون یو پرهمنه قوم دی او پښتون یو ډیر خپل روایت لري، خپل کلتور لري. تاسو وینئ دی اتڼونه شروع دي، ځوانان لګیا دي اتڼونه نندارې کوي، شعر و شاعري شروع دي. نو موږ خپل و ټول افغان ملت ته دا خواست کوو چې د 3 سپتمبر په دې کې در روان کال سره نوره ښه برخه واخلي، نوره ښه برخه واخلي چې په ټول جهان کې موږ خپل کلتور ویر نه کو، موږ خپل ژبه ویر نه کو او موږ کوم ثقافت د پلرنۍ ځنی کسره پاته سوی دی دا ویر نه کو.
ودین نندارتون ته خپل د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری هم سترګې وښکار کړي. ورسته د مشالې ډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتون کام تاریخ او ثقافت ژوندۍ ساتل د ټولو ذمہداري ده.
تاسو وینئ کښتې لګېدلې دي چې هغه کې د پښتنو ډېر د کلتور په والا ډېر نایاب شیان پراته دي. موسیقی پروگرامونه دی، ځوانانو، الکان او انجونو خپل روایتي چې کم لباس دی هغه اغوستی دی، لونګۍ تړلې دی، انجونو خپل روایتي لباس اغوستی دی. تاسو خبر یاست چې د پښتنو کلتور ډېر په زراو کلو دا یو پخوانی کلتور دی. دا هغه باختري آریایی داغه وخت دا کلتور روان دی چې نن دا د زموږ تر اغلې دی. موږ د ځوانانو څخه دا امید لرو چې هغه د پښتون کلتور ورځ په ډېر جوش او جذبه باندې هر کال به ان شاء الله دا موږ جوړو.
پردې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په خپل پیغام کې ویلي دي چې د بلوچستان صوبا د بیلابیلو کامو او قبیله یو ګلدسته ده. د صوبې په ادبي تاریخ کې د پښتنو شاعرانو، مورخینو او مصرفینو هر ځای د صوبې ترجمانی کړې ده. بیا په خاصه توګه رحمان بابا، خوشحال خان خټک او امزه شیرواری د پښتنو په ادب او تاریخ کې نن هم په نړیواله کچه یادېږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کال 2018 راهیسې هر کال د ستمبر په 3 د پښتون کلتور ورځ په نړیواله کچه لمانځل کیږي، ځکه چې په هغه کال په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبی کانفرنس د دغه ورځې د لمانځلو پریکړه کړې وه.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ماخام تر شپگو.